آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د شنبې ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د خبرونه په پیل کې د خبرونو لنډیز د حسیب الکوزین اوري.
د برېښنایي تذکرو د ویش په هیر له پیلېدو سره د مدني ټولنې د ملاتړ او مخالفو د غونډو او لاریونونو پر دوام د شنبې په ورځ هم یو لاریون وسو. په ارګ کې د لوړ پوړو چارواکو یو اعلی غونډه پرانستل شول او د امریکا یو سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ غوره کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول په ارګ کې پرانستله او د ترکیې د ځواکونو او د کردانو د کارګریا پی کی کی ګوند ترمنځ تیره میاشت نښتې هغه مهال پیل شوې چې د 2013 کال تړون د دواړو ترمنځ مات شو. دا د هغه موضوعات چې رپورټونه پرې د خبرونو نه وروسته اورېدای شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش په هیر له پیلېدو سره د مدني ټولنې د ملاتړ او مخالفت د غونډو او لاریونونو پر دوام د شنبې په ورځ د پښتون خوځښت په نامه یو مدني ټولنې لاریون وکړ. په کابل کې زرګونه لاریون کوونکي د شنبې په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د احتجاج په توګه سړک ته راوتلي وو او په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار کاوه. دوی په خپلو شعارونو کې د افغان حکومت چارواکي په دې برخه کې په بې پروايي تورن کړل او ویل د اسلام او افغان کلمو پرته تذکرې نه مني.
پاکستانی او افغان چارواکو په کابل کې د ریکا د سیمه ییز اقتصادي کانفرنس په مهال لیدلې دي او غږېدلې دي. دواړو هیوادونو یو بل تورنوي چې د یو بل د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د دغه خبرو اصلي هدف د کابل اسلام آباد ترمنځ ساړیکو د بیا عادي کولو او د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو بیا پیلول خول شوي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز یو په یو د ولسمشر غنی سره اولیدل خو په رسمي ډول د دغه خبرو هیڅ جزئیات رسنیو ته نه دی ورکړی شوی. پاکستاني چارواکي وایي دواړو غاړو 90 دقیقې هر اړخیز خبري وکړي خو دوی نه وایي چې دا خبري به د دوانو هوادونو ترمنځ ورسته پیدا شوې اندېخني راکمې کړي او کني. سرتاج عزیز د هغه ورس د هغه وروسته کابل ته لاړو چې افغانستان په پاکستان تور ولګو چې د طالبانو او حقانی شبکې په ځپلو کې پاتې راغلې دي. افغانستان وایي د حقانی شبکې په پاکستان کې فعالیت کوي او د هم هغه ځای په افغانستان د بریدونو پلانونه جوړوي. ولسمشر غنی د سرتاج عزیز سره د خبرو وروسته د ریکا کانفرنس ګډونوالو ته خبرې وکړې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول په ارګ کې پرانستله. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس غنی په خپله پرانستونکي وینا کې د افغانستان اقتصادي تصویر د پر ځان متکی کېدلو د سند له مخې تشریح کړ او د لندن د کانفرنس د ژمنو په رڼا کې د افغانستان په پرمختګونو رڼا واچول او د بدلون په لسیزه کې د افغانستان د پراختیايي او اقتصادي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. نن د شنبې په ورځ د غونډه په ارګ کې بیا پیل شوې ده.
د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې په ضد دریځ غوره کړی دی. هغه ته د یو بانفوزه سناتور په سترګه کتل کیږي او د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګېګۍ لوړ پوړی غړی دی. د کاردن پریکړې ته د یو پر شاتک په سترګه کتل کیږي ځکه اوباما په سنا کې یو څلوېښت غړو ته اړتیا لري چې د موافقې د رتېدو مخه ونیسي. په یو مقاله کې چې د امریکا د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې خبره شوې سناتور کاردن ویلي چې د ډېر سوچ او فکر وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې د ایران سره شوې موافقه په اصل کې د ایران اټومي پروګرام کې مشروعیت ورکوي. ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 18 تاریخ باندې د کانګرس په دواړو برخو کې د ایران سره په اټومي موافقې باندې رایګیری وشي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د افغانستان سیمهنوري خبرونو ته د مورکو د کونړ د چپدری ولسوالۍ په امنیتی پوسټو سلګونو وسلوالو جګړه پیل کړې ده. دغه ولسوالۍ امنیه کمانډان نجیب الله امریکا راغته ویل چې نن سهار 5 بجې د دولت مخالفو وسلوالو د چپدری په ولسوالۍ او شاوخوا ټول امنیتی پوسټو باندې بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې له شاوخوا ولسوالۍ او نورستان ولایت څخه د دولت مخالفین راټول شوي دي او پر دوی بریدونه پیل کړي، خو د حکومتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شوي دي. تر اوسه دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سیمې اوسیدونکو امریکا ډاخته ویلي دي چې د چپېدرې ولسوالۍ طالبانو محاصره کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو د روانې جګړې په اړه تبصره نه ده کړې.
افغان چارواکي وایي چې د لوګر پل علم ښار کې ځان مرګي برید په نتیجه کې چې هدف ته د رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړي، لږ تر لږه 8 ملکیان ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل پیښې په محلي وخت نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د دغه ښار د دواخانو تر څنګ شوي. هغه زیاته کړه چې د څلورو ټپیانو روغتیا حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. هغه زیاته کړه برید کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ اخوستی او په سراچه موټر کې سپور و چې غوښتل یې حکومتي چارواکي په نښه کړي. ښاغلی صالح وویل د برید کوونکي د موټر نمبر پلیټ د کابل دی، خو هغه د هویت پاړه پاکستانی شناختی کارت دی چې دوی ته په لاس ورغلی دی. تر اوسه د دغې چاودنې پاړه د حکومت کومې وسوالی مخالف ټلې سنه دی ویلي.
روسیه ویلي دی چې غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژو ته وسط ورکي او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. د روسیې د انرژي د وزارت معین راوري سنتوریان د افغانستان د ښار جوړونې د وزیر سید سادات منصوري نادری سره د لیدلو پر مهال ویلي دي چې روسیه غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې بیا پر پښو ودري او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کور جوړونې د دستګاه او د روس انستروی په نامه د روسي شرکت ترمنځ یوه تفاهم نامه لاسلیک شوه چې په لړ کې به د کارډینال په نامه یو ګډ ساختماني شرکت جوړ شي او دا شرکت کولای شي چې په کال کې 1000 اپارټمانونه جوړ کړي.
د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشینکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې په کار ده روسیې څخه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو صلاحیت واخیستې شي، ځکه دغه هیواد د اوکراین په ختیځ کې په یو لړ غیرقانوني اعمالو باندې لاس پوري کړی دی. د امریکا غږ د اوکراینی څانګې سره په یو ځانګړي مرکې کې ښاغلی پوروشینکو وویل چې روسیه دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړی هیواد پاتې شي، ځکه یو ستر نظامي قدرت دی، خو نړۍ به ډېر آرامه شي که چېرې د روسیې نه د ویټو صلاحیت واخیستې شي. پوروشینکو د روسیې د تیرې میاشتې هغه دریس ته اشاره وکړه چې ویلي د ام اچ ولستمبر الوتکې د سکوت په حق لدی نړیوال جنایي کمیسن نه جوړیږي چې د پیښې تحقیقات وکړي. د دې الوتکې د سکوت له امله 298 کسه وژل شوي وو. یوکراین او نور هیوادونه تور لګوي چې د هغه ځای څخه چې په یاد شوی الوتکې باندې برید شوی هلته د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي فعالیت کوي، خو د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي بیا وایي چې دا کار د یوکراین ځواکونو کړی دی. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د یوکراین مشر پوروشینکو د ملګرو ملتونو او یوم اسمبلی ته د دې میاشتې په پای کې وینا وکړي.
امریکایان راتلونکي دوشنبه یعنی سبا نه بل سبا د کارګر ورځ لمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هفتیزه وینا کې ویل چې د کارګر ورځ هغه ورځ ده چې موږ یې هر کال په لړ کې د هیواد زحمت کشو ښځو او نارینهو څخه مننه کوو چې زموږ د حقوقو لپاره مبارزه کوي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې خلک چې د کارګرانو په اتحادیو کې دخیل دي نه یوازې د خپل ځان لپاره د ډیرو پیسو ګټلو هلې ځلې کوي، بلکې د هغو کسانو لپاره هم هلې ځلې کوي چې د دوی تر څنګ کار کوي. ښاغلی اوباما وویل چې له همدې لارې موږ په امریکا کې قوي منځنۍ طبقه رامنځته کړې ده. ښاغلی اوباما وویل چې په تیرو 5.5 کلونو کې د امریکا اقتصاد په مجموعي ډول 1.1 میلیون وظیفې رامنځته کړي دي چې د دې شمیر ساری نه دی لیدل شوی. په عین حال کې د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ خپل میاشتنی رپورټ خپور کړي چې پکې راغلي چې د امریکا د بیکاري فیصدي د اګست په میاشت کې 15.1% ته رالوېدلې ده چې د دې کار ساری په تیرو 1.5 کلونو کې نه دی لیدل شوی. په رپورټ کې راغلي دي چې د امریکا اقتصاد د اګست په میاشت کې 1.3 میلیارد نوې وظیفې ایجاد کړي دي چې دا بیا هم د هغه څه نه لږ دي چې اقتصاد پوهانو یې مخکې وړاندوینه کړې وه. په ګواتمالا کې د سبا د ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې کمپاینونه رسمن پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې سبا انتخابات وسي، سره له دې چې د دوغو انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې شوي وې. د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنې وروسته له هغه نه وسوې چې ولسمشر اوتو پیریز مولینا د اداري فساد تورونو له امله استعفا وکړه. پیریز مولینا په محکمې کې وویل چې هغه بې ګناه دی او د تجارانو څخه یې د وارداتو د مالیې د نه ورکولو په بدل کې $300,000 رشوت نه دی اخیستی. سو پرې پر نوموړي باندې رسمن تورنه نه دی لګېدلې. ټاکل شوی ده چې هغه به د سه شنبې په ورځ بیا په محکمې کې حاضر سي. سبا به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خلک د هغه ځایناستې ته رای ورکړي.
دونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونو خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونه لومړی رپورت چې ذبیح الله غازی زموږ خبريالې موږ ته په مستقیمه توګه راکوي. دغه رپورت د کونړ د چپدری ولسوالۍ په امنیتي پوسټو سلګونو وسلوالو جګړه پیل کړې ده. په دې حق لباندې زو ذبیح الله غازی ته تاسو ټلیفون کې. احوال راکې کی تازه صورتحال کراته وای چې سده د کونړ په حق لباندې
مننه. جګړه سار په 15 بجو د چاپیټری په ولسوالۍ او ټول امنیتي پوسټو باندې په یو وخت باندې شروع شوه. او سیمایز چارواکي وایي چې تر 1500 داخلي او بهرني وسلوال چې د افغانستان او د کونړ د دین ولسوالۍ نه راټول شوی، په دغه ولسوالۍ د چاپیټری په ولسوالۍ ته هجومي بریس کړی دی. یو سیمایز چارواکي چې د نوم له خولې اداره کوله را سره شیبه وړاندې په خبرو کې ویل چې په دغه جګړه کې چې 3 ساعته دوام کړی دی، 4 وسلوال طالبان پکې وژل شوي، 30 نور زخمیان دي. دویل چې په دغه جګړه کې 2 حکومتي سرتیري چې ملي اردو نظمیامه او پولیس پکې شامل دي دا وژل شوي دي. او ډیر شو دی بیا تر څلوېښت پولیس امنیتي ځواکونه په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي. هغه وایي د وسلوالو طالبانو د توپونو په ډزو کې یو شمېر کورونه لګېدلي دي، 4 ملکیان پکې وژل شوي دي او 3 زخمیان دي. خو د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحدید سیدخیل وایي چې تقریبا 1500 وسلوالو په دغه ساحه باندې بریک کړی دی. تقریبا 10 دوکانونه سوځېدلي دي په دغه جګړه کې، 15 کورونه نړېدلي دي او تخریب شوي دي. د سیمې خلک اوس هم هغلته په خورا ویره کې دي او وایي چې د یوې بلې جګړې احتمال هم نشي ردېدلی. امنیتي ځواکونه او د امنیت قومندان د کونړ دغه ساحې ته رسېدلي دي. طالبانو ویلي دي چې په دغه جګړه کې چې 2 ساعته دوام کړی دی، 9 حکومتي پوستې وایي د حکومت نه نیولې دي او 10 کسانو د وژل کېدو دعوی کړی دی. دوی وایي چې تر 500 حکومتي سرتیرو ته مرګ لاړولې ده. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دام ویلي دي چې په دغه جګړه کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور زخمیان دي.
غازی صاحب، امنیتي ځواکونو د مرکز نه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
بلې، امنیتي ځواکونو له مرکز مرسته غوښتې وه. د کونړ امنیت قومندان په مشرۍ امنیتي پوسټ ځواکونه دغه ساحې ته ورسېدل او جګړه مهار کړله. د ګلسلک په نامه یوه سیمه ده، دغلته بازار دی. په دغه کې امنیتي ځواکونه او طالبان په مخامخ جګړه واوښتل چې دغه بازار اکثره برخه وسوځېدله. کله چې امنیتي ځواکونه ملي اردو نظمي عامه او پولیس دغه ساحې ته ورسېدل نو وسلوال طالبان یې په شا کړی دي.
ډیره مننه ذبیح الله غازی صاحب، موږ معلومات نور تازه به تاسو ته بیا هم درکو. زموږ سره اوسئ. له بلې خوا زموږ سره ممتاز بهیر زموږ خبریال د ټلیفون په لاره باندې په مستقیمه توګه موجود دی. هغه نه دغه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول په ارکی پرانستلې ده. په دغه حق دی پوښتنه کوو. بهیر صاحب، تاسو په لاین کې؟
بله بله، تاسو
دغه غونډې تفصيلات د اوریدونکو سره شریک کړئ.
بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په کابل کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د لوړ پوړو چارواکو د تیر شپې د غونډې په دوام نن هم د دې غونډې ګډون کوونکو په هغه ژبنو خبرو ته دوام ورکړی و چې دواړو خواو د ټوکیو او لندن په کنفرانسونو کې له یو بل سره کړی وي. دا غونډه هم د استوشي بمخ کې پایته ورسیدله چې لاغه ورسته د افغانستان د مالی وزیر اکلیلا کیبی او په افغانستان کې د یوناما مشر نیکولای سیزم دواړه یوې ګډې خبري غونډې ته د لوړ پوړو چارواکو یا د سام د غونډې د پایلو پاتله معلومات ورکړل. اکلیلا کیمی وویل چې افغان پلاوی په دې وتوانید چې د خپلو اصلاحاتي طرحو د فساد په وړاندې او په ادارو کې د اصلاحاتو پر وستلو هغه طرحې چې دوی درلودلې او د لاس میاشتې چې په دې برخه کې کار کړی د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه دې ته واسوي چې بیا هم خپل مرسته د افغانستان لپاره دوام ورکړي. دغه راز نیکولای سیسم وویل چې کابل بانک دوسیې له سره راسپړل او دغه راز د یو شمیر په فساد کې کړو چارواکو څرنګوالي ته معرفي کول او په نورو برخو کې د اصلاحاتو راوستل هغه کارونه ول چې د افغان دولت لخوا ترسره شوی او نړیواله ټولنه دې ته واسوله چې له 2014 کال وروسته بیا هم له افغانستان سره مرسته دوام ورکړي.
دغه غونډه کې بهرنیانو هم ګډون کړي وو کنه او دغه غونډه څه اهمیت لري؟ ولې اهمیت ولري ځکه چې مخکې هم دغه غونډه کې دي؟
بله، په دې غونډه کې نړیوال ټولنې د نړیوال ټولنې استادو ګډون کړي وو. هغه مرستندوی وادونه چې له 14 کال وروسته له افغانستان سره مرسته کوي د ټولو استادو په دې غونډه کې ګډون درلود. افغان حکومت خپل د لسو میاشتو کار پایلې د نړیوال ټولنې استادو په مخ کې خوده او دا وي قناعت ترلاسه کړي چې پراتم کې هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي، لکه د فساد پر وړاندې مبارزه په اداراتو کې د اصلاحاتو راوستل، د بشري حقوقو خوندیتوب، د ماشومان او د ښځو د حقوقو خوندیتوب. دا غوښتنې چې نړیوال ټولنې له افغان حکومت څخه درلودلې، نو په دغه برخه کې افغان حکومت په دې بریالي شو چې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه کړي او هغه دې تواصل وکړي افغانستان سره بیا هم خپل مرسته دوام ورکړي. تاسو د ارزښت خبره وکړه، واضح خبره ده چې دا د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره خپل مرسته دوام ورکړي او افغانستان په دې وتوانیږي چې یو پیاوړی مرکزی دولت ولري او په افغانستان کې د خلکو لپاره د کار موندنې او د هوسا ژوند لپاره خپل بسیا شي.
مننه ممتاز بهیر صاحب، ستاسو وخت نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ترکیه د ځواکونو او د کوردانو د کارګری یا پی کی کی ګوند ترمنځ تیر میاشتن ختی هغه محل پیل شوې چې د 2013 کال تړون د دوانو ترمنځ مات شو. د چارو کار په هان وای چې د غنختی به د نومبر د میاشتې په انتخاباتو باندې اثر وکړي. په موخړې په دې حق لا رپورټ ده.
ترکیه د حکومتي قواو او د کوردانو د یاغي کارګر ګوند یا پی کی کی ترمنځ جګړه تیر میاشت هغه وخت شروع شوې چې دغه دوړ خو ترمنځ هغه اوربند چې په 2013 کال کې شوه مات شو. په استانبول کې د قادر خاص په پانتون کې د نړیوالو اړیکو د چارو یو استاد سولی اوزیل د دې خبرداري ورکړې چې دروانو شخړو او د تشدد زیاتواله بعد د نومبر د میاشتې دغه عمومي انتخابات د خطر سره مخامخ کړي. هغه وایي:
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues, and that's what I'm afraid of, that is we may end up not being able to go to elections.
زه لا په دې یقین هم نه لرم چې د تشدد د دوام په حالت کې به موږ وکړای شو چې دغه انتخابات تر سره کړو، او دا هغه څه دي چې زه د هغې په باب ویر لرم. موږ به د انتخاباتو د پیل کېدل لپاره هم جوګه نه شو، ځکه چې څنګه به موږ د جنگ په سیمو کې انتخابات وکړو او څنګه به موږ د جنگ په سیمو کې د هغې په نتایجو اعتماد پیدا کړو. د امنیتي اندېښنو نه علاوه د داعش افراطي ډلې یو ویډیو هم خپره کړې او په هغې کې په ترکیه کې د خپل پلویان نه غوښتې دي چې استانبول قبضه کړي. مګر په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو غړی سینان اولیګان وایي چې ترکیه د شخړو په وخت کې هم د انتخاباتو د پیل لپاره ډیره ښه تجربه لري. هغه وایي:
Turkey had elections when PKK terrorism was still continuing most in the 1980s and 90s, but the difference
د نور لسواتیا او د نور لسو نوی پلسیزو کې سره لدې چې د پی کی کی ټروریزم دوام درلود هلته په ترکیه کې انتخابات وشول. مګر اوس فرق دا دی چې په هغه وخت کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی وحشت په لری پرتو او دهاتی سیمو کې وو، مګر اوس د هغې لمن زیاتره خاري سیمو ته را رسیدلې ده. د ترکیه په مرکزی او جنوب لویدیځو سیمو کې چې هلته جنگونه روان دي د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. پولیسو همدا اوس د کوردانو د طرفدار ډلې یا ایچ ډی پی ډېر غړي زنداني کړي هم دي. سیاسی مبصر اوزیل د دغه خلکو زندانی کول د انتخاباتو د پاره خطرناک بولی. هغه وایي
there had been more HDP people arrested in the last wave of arrests than there were PKK or affiliated people.
په دې ورځو کې د PKK د غړو په نسبت د کوردانو د طرفدار ګوند ډیر غړي زندانی شوې دي، ځکه چې د ترکیه د جمهور رئیس حاکم ګوند ته HDP اصلي تهدید دی. په تیرو څو هفتو کې د ترکیې پولیسو د کوردانو د طرفدار ګوند درې ښاروالان د تجزیه طلبۍ په جرم زندانی کړي دي. سیاسي مبصرین دا هم وایي چې د نومبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو د شفافیت په باب هم خلک ډېرې اندېښنې لري، په خاص ډول د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې هلته د کوردانو د طرفدار ډلې نفوذ زیات دی. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی ودی راپورته. په امریکا کې تحقیق کوونکو د آیفون داسې ازمویشتي پروګرام جوړ کړی دی چې د زړه د خطرناکې حملې په وخت کې د روغتون د بیړنۍ چارو د کارکوونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ خبر په چټکۍ سره روغتون ته ورکړي. د امریکا ژغ خبریالۍ جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم. د آیفون دا پروګرام په داسې ډول جوړ سوی دی چې د زړه خطرناکه حمله چې د سټیمي په نامه یادیږي معلومولی سي. سټیمي داسې د زړه ناروغي ده چې د زړه په شریان کې وینه لخته یا بند سي چې د زړه د حملې سبب کیږي. ډاکټران د آیفون د دې پروګرام له لارې کولی سي چې د سټیمي یا د زړه د حملې په وخت کې د زړه ګراف هم ډېر ژر معلوم کړي. د روغتون د بیړني حالت کارکونکو کولی سي چې د آیفون د دې پروګرام له لارې د زړه الکتروکارډیوګرام چې په لنډ ډول ECG یا DG هم ترسره کړي. ډیوډ برد د امریکا د ویرجینیا د ایالت د شارلټس په پوهنتون کې د خپلو زده کوونکو سره یو ځای د آیفون په دې پروګرام باندې کار کړی دی. دی وایي چې د دې پروګرام په مرسته کولی سي چې د زړه د خطرناکې حملې څخه ناروغان وژغورلی سي او عاجل څنګه ته په ډیره چټکۍ سره خبر ورکولای سي چې د زړه د ناروغ د تداوی لپاره لازم تدابیر ونیول سي. دی وایي
So a decision made as early as possible in the STEMI treatment process allows the system to
که ژر تر ژره د دې ډول د زړه د حملې پاره چې ورته STEMI ویل کیږي تصمیم ونیول سي، نو دا دې ته لار هواروي چې روغتون ته د ناروغ د رسیدو سره چمتووالی ونیول سي. نو ناروغ به د عملیاتو خاصې کوټې ته انتقال کړل سي او ټول شان به پر وخت وسي او د هغه د وینو شریانونه به خلاص سي.
ډاکټر برت وایي کچیرې په وخت ستاسو سره آیفون وي نو تاسو کولی سي چې د دې آیفون د لارې په وخت د دوو یا زیاتو ناروغانو په اړه معلومات ورکړي. همدا اوس برت او د ده شاګردان د دې آیفون په ازموینه اخته دي. هیله ده چې په راتلونکي کې د دغه پروګرام قیمت ډیر ارزانه سي. دا آیفون چې په عاجل ډول د زړه د حملې په وخت کې عکسونه هم اخلي د امریکا د میرلند ایالت په بالتیمور کې په یو غونډه کې وښودل سو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاتیا کزار شکنا او
په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته، په کابل کې زرګونو لاریونکوونکي د شنبې په ورځ د اطلاعات جومات مخې ته د احتجاج په توګه سړک ته راوتلي وه، او په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لګولو ټینګار کوي. د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ غوره کړی دی. هغه ته د یو بانفوذه سناتور په سترګه کتل کیږي، او د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ لوړ پوړي چارواکی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول پارک کې پرانیستله. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس غنی په خپله پرانیستونکې وینا کې د افغانستان اقتصادي تصویر د پر ځان متکي کېدلو د سند له مخې تشریح کړ، او د لندن د کانفرنس د ژمنو په رڼا کې د افغانستان په پرمختګونو رڼا واچوله. افغان چارواکي وایي چې د لوګر پل عالم ښار کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې چې هدف ته د رسیدو نه مخکې ځان چاودنه ورکړې ده، لږ تر لږه اته کسه ملکیان ټپیان سوي دي. د کونړ د چپه درې ولسوالۍ په امنیتي پوستو سلګونو وسلوالو جګړه پیل کړې ده. پاکستاني او افغان چارواکو په کابل کې د ریکا د سیمه ییز اقتصادي کانفرنس په چنډو کې لیدلي او غږېدلي دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د یو بل له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. روسیه ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژو ته وسعت ورکړي، او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. امریکایان راتلونکي دوشنبه یعنی سبا نه بل سبا د کارګر ورځ لمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هفتیزه وینا کې ویل چې د کارګر ورځ هغه ورځ ده چې موږ یې هر کار په لړ کې د هیواد زحمتکشو ښځو او نارینه وو څخه مننه کوو چې زموږ د حقوقو لپاره مبارزه کوي.
درنو دونکو، زموږ خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د خبرونې ته وق پاتې شئ.